رادیو آزادی هستید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یو ساعته خبرونه ته خرغلاست. لومړی خبرونه. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو په اوسني او مخکنی جمهور رئیسانو سخت انتقاد کړی دی. په دې راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی، د پریکړې د افغانستان د مخکنی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. په راپور کې دا هم راغلی چې امریکا په افغانستان کې د خپل نظامي او ډیپلوماټیک ماموریت د پای لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود. جزئیات به وروسته په یو مفصل راپور کې واورئ. د پاکستان په کراچۍ کې د طالبانو قونسل وایي یو شمېر افغانان چې اسناد هم لري د کراچۍ په یوې بندیخانې کې بندیان دي. عبدالجبار تخاری په یو ویډیو کې چې له ازادي راډیو سره یې شریکه کړې ده، وایي چې پرون د لنډي په نوم د کراچۍ زندان ته د بندیانو د لیدو لپاره ورغلی و.
دوی سره ما ولیدل، د دې خبرې مې واورېدل. دې کې ډېر بیماران هم دي، باید دوی زر ته زر خوشې شي. او دې کې بعضې کسان هم دي چې کارډونه لري، هغه هم نیول شوی دي، زندانی شوی دي.
تخاری د پاکستان له حکومت وو غوښتل چې افغان بندیان خوشی کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. تر دې مخکې د دې کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د 2022 کال د جولای میاشتې را په دې خوا یوازې د پاکستان په سند ایالت کې شاوخوا 3000 افغانان چې ماشومان او ښځې هم پکې شته زندانی شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د دریو یو ورځنیو او دوه وشل اوریزه لوبو لپاره د لوبغاړو د تمریناتو خبر ورکړی. کرکټ بورډ د لوبغاړو لنډي ویډیوګانې په خواله رسنیو کې خبري کړې دي. ټاکل شوې ده چې له کوربه هیواد بنگلاديش سره لومړی یو ورځنی لوبه د چهارشنبه په ورځ وشي، بیا د جولای تر نیمایي دوی نورې ورځنۍ مسابقې هم کیږي. تر هغه وروسته به له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو اورونو دوی لوبې وکړي. دا لوبې د افغانستان لپاره ځکه مهمې دي چې په نړیوال جام کې چې په اکتوبر کې په هند کې کیږي، لومړۍ لوبه له بنگلاديش سره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران به ډیر ژر د شانګهای د همکارۍ د سازمان دایمي غړی شي. سرګی لاوروف پرون وویل د ایران د غړیتوب سند به د سه‌شنبه په ورځ د ټولو غړیو له لوري لاسلیک شي. روسیا، چین، هند، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای سازمان دایمي غړي هیوادونه دي. ایران د افغانستان په څیر د دې سازمان سارونکی غړی و. او پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره یوې موافقې ته رسیدلی دی چې له مخې به یې IMF پاکستان ته 3 میلیارد ډالر پور ورکړي. دا موافقه پرون له 2 میاشتو وروسته وشوه، خو لا هم د IMF د بورډ له لوري تصویب ته اړتیا لري. پاکستان چې راپورونو له مخې تر بل هر وخت له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، د پور ته سخته اړتیا لري. تمه ده چې اوس به د IMF بورډ د 2 اونیو په ترڅ کې د دې موافقې په اړه خپل دریځ څرګند کړي. تاسو ازادي رادیو او وړاندې په خبرونه کې به دا موضوعات خبر شي. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه نوی راپور. دا راپور ښیي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای په اړه د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ او جمهور رئیس بایدن پریکړو د افغانستان د مخکنی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. د پاکستانی طالبانو او پر وړاندې طالبانو د سیاست په اړه د پاکستان د مخکنی صدر اعظم عمران خان نوی څرګندونې.
تو میں یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر ہم نیوٹرل رہتے
زو تل دا خبر کوم چې کومګ بے پاری وای پدی جګړه کې بمو برخان نه وای اخستی نموګ بډې چانس لرلای چې دا وسوال کنټرول کو.
د کونړ د پیج درې سین کې درې سیلانیان په بو کې لډوبې دور واستم مړ شوې دي او اترخوا به په فرانسې کې ل روانو لاریونونو هم خبر شي. ملتیا مو کړی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې ازادي رادیو اوري. یو نوې راپور ښایي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای په اړه د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ او جمهور رئیس بایدن پریکړو د افغانستان د مخکنی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. دا راپور چې پرون د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، پکې د افغانستان د مخکنی حکومت د سقوط پر مهال د متحده ایالاتو کړنې څېړل شوې دي. په راپور کې زیاتره شوې امریکایي چارواکو له افغانستان د خپلو نظامیانو د وستو او د ډیپلوماټیک ماموریت د پای لپاره هغه ډول چې اړینه ده چمتووالی نه درلود. دا راپور چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 150 اوسنیو او پخوانیو چارواکو سره د مرکو په پایله کې جوړ شوی، پکې راغلي د دواړو ادارو پر مهال په لوړه کچه د تر ټولو بدو سناریوګانو او په ډېرې چټکۍ د هغوی د پیښېدو په اړه چمتووالی نه و. خو کله چې پرون په سپینه ماړی کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن وپوښتل شول چې له افغانستانه د وتو پر مهال خپل تیروتنې او ناکامۍ مني او کنه، هغه په ځواب کې د افغانستان په اړه له خپلې پریکړې یو ځل بیا ننګه وکړه. دی وایي په یاد مودي چې ما د افغانستان په اړه څه ویلي وو. ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، ما ویلي وو چې موږ به هلته نه یو، ما ویلي چې موږ ته به د طالبانو مرسته رسیږي. اوس څه روان دي، څه روان دي؟ خپلې رسنۍ وڅارئ، زه په سمه وم. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د 2023 کال د اپریل په 14 نیټه له افغانستان د خپل پوځیانو د وستو نوې نیټه اعلان کړه. وی ویل چې دغه پوځیان به د همدې کال د سپتمبر 13 ووځي، خو له افغانستان د امریکا متحده ایالاتو ټول عسکر او متحدین د اګست په 1 نیټه ووتل. له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانانو د تخلیه پروګرام ته هم اشاره شوې او زیاتوي د جمهور رئیس بایدن حکومت د دې تخلیه لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود. راپور زیاتوي امریکایي چارواکو په دې اړه روخانه پریکړه نه وکړي چې څومره افغانان له ګواښ سره مخ دي، څه ډول باید دوی اولویت بندي شي او د دوی وستل به څومره وخت ونیسي. متحده ایالاتو د افغانستان د وتو پر مهال د نږدې 125,000 افغانانو تخلیه ته زمینه برابره کړه، خو دا بهیر په وروستیو کې له یوې خونړۍ پیښې سره مخ شو چې په پایله کې 300 زیات افغانان او 14 امریکایي عسکر ووژل شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي په کابل واکمن طالبان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بیرته پاکستان ته ولاړ شي. هغه دا خبره له ازادي راډیو سره مرکه کې کړې ده، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي اسلام آباد په هیڅ ډول له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو ته چمتو نه دی.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ستونزه د اسلام آباد د غلط بهرنیو تګلارې نتیجه ده. عمران خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې له بده مرغه موږ د لویدیځ ګټې خوندي کړې او ځان ته مو ستونزې جوړې کړې.
نو مې همیشه کہتا تا کہ اگر هم نیوټرل رہتے
زه تل دا خبره کوم چې کوم بې پرې وای په دې جګړه کې به مو برخان نه وای اخیستي، نو موږ به ډیر چانس لرلای چې دا وسلوال کنټرول کړو. خو کله چې موږ یې وې خواته ودرېدو دوی پر پاکستان هم بریدونه شروع کړل او د پاکستان خواته تحریک طالبان جوړ شو چې اوس پاکستان ته وای چې تاسو امریکایی پلاوی است نو حمله کوي.
عمران خان چې د 2013 کال اگست د 2022 کال تر اپریل پورې د پاکستان سره اعظم زیاته کړه چې مشتل نورو استعمال کړیو.
جب ہمیں ضرورت ہوتی تھی تو امریکہ ہمیں استعمال
کرتا تھا. کلچی مکتا دا امریکہ ارتیاشی مگ استعمالوی او مگ استعمالی کو دا افغان جهاد پر وخت موږ استعمال شو، بیا یې لکه کاغذی د استعمال وغورځول. دا ترهګری په جګړه کې استعمال شو، بیا هغه ختم شو او موږ یې وغورځولو. دا زموږ خپل ګناه ده، موږ ته خپل ځانګړي بهرنۍ تګلارې پکار ده.
عمران خان دا هم وویل چې د پاکستان او افغانستان پښتانه د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال هم په یو سنگر کې د روسي ځواکونو پر ضد جنګېدل او دا هغه خلک دي چې ډیورنډ کرښنه مني. خو عمران خان سرګندوي چې دې خلکو به د دې پولي دواړو خواته آزادانه تګ راتګ کاوه چې بیا د خپل واکمنۍ پر مهال اغزن سیم تیر کړ او دیوالي ووه. عمران خان ته پروسه شکل د اپریل په میاشت کې پارلمان د نه باور رائے ورکړه او شهباز شریف صدر اعظم شو. عمران خان وایي چې په کابل کې طالبان له دې سره مخالفت نه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان خړی دی پاکستان ته ولاړ شي، خو د پاکستان اوسنی واکمنان له دې سره مخالف دي. د پاکستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر اسد مجید خان له جاپانی خبرونه نایک ایشیا سره په مرکه کې چې د جمعې پر سپاره شو وویل چې اسلام آباد له تحریک طالبان ډلې سره په هیڅ ډول خبرو ته چمتو نه دی او کله به هم خبري ورسره ونه کړي. د شهباز شریف په مشرۍ حکومت پر اوسه شکل له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبري پیل کړي چې بیا ناکام شوه.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا 15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ د پیج درې سین کې درې سیلانیان په بو کې لډوبي دور واستمړ شوی. د ازادي رادیو د راپور پر بنسټ د جمعې ورځ مازدیګر مهال د کابل ولایت ګلدری ولسوالۍ 15 سیلانیانو د کونړ مانوګي ولسوالۍ په سین کې لامبو وهل چې ځنې پکې د خپل ملګرو د ژغورنې لپاره څلور نورو کسانو حادثه پیل کړې چې په پایله کې درې تنه مړه شول او دوه نور یې د سیمې د اوسیدونکو لخوا ژوندي راوستل شول. بشپړ تفصیل د راپور کې واوري.
په کونړ کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین وایي د جمعې مازیګر مهال د کابل ګلداری ولسوالۍ څخه راغلي او 15 سیلانیانو د مانوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سین کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکام هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نفر چې د کابل د ګلدری ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت ترغلی وو د ټنټل په سیمه کې دوی هلته سین کې لامبل منصفانه یو ورو د سین چپو ځان سره اخیستی وو بیا دوه نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې دا را خلاص کړي او د سین د چپو نه یې راوباسي. خواشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړ او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي وو هغه په زخمی حالت کې د سیمې د محلي خلکو راوستلی نه
هغه وای د سیمې د خلکو په مرسته دوه تنه ژوندۍ راوستل شوی. جسدونه او ټپیان د اسداباد روغتون ته رسول شوی او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطره وتل خو دلې دي. د کونړ اوسیدونکو هم په یاد پیخه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوی او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته لنیز دی کې دو ځان نو ساتي. عبدالوارث سیرت
هله می دا د ټولو سیلانیانو ورونو چې د کونړ ترازی نو باید ډیره توجه دی ته وکي کوشش دی دا وکي چې دوی پسین کې ونه لامبي ځکه دی چې کوم ساحو ته زیغه ساحې ډیر یخې دي نو هله می دا چې پسین کې ونه لامبي خدای مکه د سنور ځوانان دغه وبوخ کار نشي.
د کونړ نورستان له خپلو منظرو د خوند خستل لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا دولتون ترازی دلته د خوخی شیبی تیروي. خوسه کال د کابل ګلدری ولسوالۍ څخه درې تن راغلو میلمنو په سیم کې د ډوبېدو لامل ژوند بیلود او د تور خاورو میلمانه شول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په فرانسې کې لا هم مظاهره روانه دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د دې وضعیت نو وروسته ویلي چې دا حالات د منلو نه دي. د مظاهره وروسته تر دې پیل شوې چې پولیسو یو ولسکلن ځوان د موټر د تیز چلولو پر مهال وژل دی. اعتراضونو کې تر اوسه پورې په سلګونو ودانیو ته اور اچول شوی دی. جزئیات دې راپور کې واوري.
د فرانسې د پلازمینې پاریس په ګډون تیر شپه دغه هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې وضعیت کړکېچن و. په زرګونو اضافي امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي دي. پولیسو تر پرون ماښام پورې د اعتراضونو پر مهال د نږدې 500 ودانیو د سوځېدو او د 2000 موټرو د ویجاړېدو خبر ورکړ. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون د جمعې پورز د وی بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې د شخړې نشي توجیه کیدای. د لاميانتو او پلرونو وغوښتل چې خپل زلمی بچان په کورونو کې سر کړي چې شخړې په سیاسي نشي.
دا سی وضعیت رامنځته شو چې په هیڅ ډول د منلو نه دی او توجیه کیدای نشي ځکه چې هیڅ شی خشونت نشي توجیه کولای. په ځانګړي ډول چې کله پر عامه ودانیو د پولیسو پر ماموریتونو او ښوونځیو بریدونه کیږي او یا هم د لوټ او تالان هڅه کیږي نو هیڅ شی دا کار نشي توجیه کولای.
مکرون د تیرو دریو ورځو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره د کابینې لغړیو او جکپوریو امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د وویل چې خواله رسنۍ د دې اعتراضونو په پراختیا کې ډیر لاس لري او شخړو ته لمن وهي. اصلي ستونزه داسې رامنځته شوه چې تیره اونۍ سېشنبه د نایل په نوم یو ولسکلن ځوان د پولیسو له لوري ووشل شو. ویل کېږي چې دی په موټر کې په ډېر سرعت روان و او سری اشارې ته نه دی درېدلی. نایل لاس له عرب دی او اعتراض کوونکي وایي چې د فرانسې له ګڼو خلکو سره توکمیز چلند کېږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی چې د جمعې تر ماښام پورې نږدې 900 کسان د مظاهرو د پراختیا په تړاو نیولې دي. ټولو ښاري ترانسپورتونو، بسونو، ټرامواي او میټرو ته تیره شپه لارښوونه شوې وه چې له 9 بجو وروسته کار ونه کړي. په 2018 کال کې د فرانسې په قانون کې بدلون راغی چې ورسره پولیسو دا اجازه ترلاسه کړه چې د اړتیا په وخت له وسلې کار واخلي. د راپورونو له مخې یوازې پروسه شکل ترافیک ته د موټر د نه درېدو له امله 14 تنه د پولیسو له لوري وژل شوي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اور وګرځو نړیوالو مطبوعاتو ته چې د افغانستان په اړه باندې څه خبره کړې دي.
په بریتانیا کې د نشئی توکو د پالیسۍ د بنسټ اړوند یوې مجلې ترانسفورم په خپل ورستۍ غاڼه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز د لرلیت یادونه کړې ده. ورسپانې د دې ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي ډیوید مینسفیلد له قوله لیکلي د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو د تیر کال حکم په ښکاره عملي شوی او په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کم شوی. د هغه په وینا د اروپا په بازار کې د پلورل شوو هیروینو 95% له همدې اپیمو ترلاسه کېده. خبرونه خبرونه پوښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د تریاکو پر تولید بندیز به په نړیوال بازار کې د تریاکو او هیروینو پر عمومي ارزي او په دې اړه د برېټانیا پر تګلارې څه اغیز وکړي. ډیوید مینسفیلد ویلي په دې قضیه کې درې فرضیې یا سیناریوګانې کېدای شي. لومړی دا چې که دا حکم دوام ونه کړي د کوکنارو کښت به بیا پیل شي. دوام که دا حکم همداسې پلی شي د تولید مرکزونه به بل ځای ته لاړ شي. او درېیمه فرضیه دغه په خبره ده چې که د ممنوعیت حکم دوام ومومي او د تولید نوي مرکزونه د بازار تقاضا پوره نه کړي د مخدراتو کو نور ډولونه به د افغان اپیمو ځای ونیسي. د خبرونې په وینا یو بل مهم ټکی هم شته او هغه دا چې طالبان اوس مهال د دې پرېکړې د دلیل په توګه دینی او روغتیایي ارزښتونه وړاندې کوي، خو تر ټولو مهمه خبره د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو د عوایدو رول دی او ورسره د بدیل کښت او افغان کروندګرو سره د مرستې نشتوالي په صورت کې د افغانستان په اقتصاد او د افغان بزګرانو په ژوند کې دا تشه څنګه ډکېدای شي. خبرونه زیاتوي د روان کال په منی کې به د کوکنارو د کرکیلې راتلونکی فصل راورسیږي او وروسته به معلومه شي چې دا حکم تر کومه حده عملي شوی دی. فارن پالیسی مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې ولې به پر طالبانو بندیزونه اغیزمن نه وي. د مقالې لیکواله وږمه سادات یو افغان کډواله ده چې په واشنگتن کې ژوند کوي. هغه د حقوقو په برخه کې تخصص لري او د فارن پالیسی او نورو مجلو لکه جنگ او غربت او ځینو ورځپاڼو لپاره مقالې لیکي. لیکواله وایي دا په خپله د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې 15 کلنه وه او له خپلې کورنۍ سره د هغو ستونزو شاهده وه چې هغه مهال پر طالبانو د امریکا بندیزونو رامنځته کړي. هغه وایي والدین یې آن دې حد ته رسېدلي وو چې خپل یو ماشوم د نورو ماشومانو په خاطر وپلوري. سادات په خپله مقاله کې لیکلي هغه مهال امریکا په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت له امله پر طالبانو بندیزونه اعلان کړل، خو د دې په وینا دیکتاتور نظامونه بندیزونو ته نه تسلیمیږي او دا خلک دي چې له بندیزونو اغیزمنیږي. میرمن سادات د طالبانو پر وړاندې د امریکا د بندیزونو نوي وړاندیز شوي پلان ته اشاره کړې او لیکلي دي دا پلان به بریالی نه شي او غوره ده چې پر طالبانو ټول شته اقتصادي بندیزونه له منځه یوړل شي. ځکه میرمن سادات لیکي په بیلابیلو هیوادو کې د بندیزونو منفي اغیزې څیړلې او هغه ناورین یې لیدلې او تجربه کړې چې دغه ډول بندیزونو ته د افغانستان پر خلکو راوستی دی. د هغې په لیکنه اقتصادي بندیزونه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کندوز ښار کې د عامه تشنابونو په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د تشنابونو نشتوالی ښځې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. که څه هم په کندوز کې دا ستونزه عامه ده او د نارینهو لپاره هم ډېر زیات تشنابونه په خالي سیمو کې نشته، خو د خلکو باور ښځې بیا په دې برخه کې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. څه ډول جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکي وایي په ښار کې د عامه تشنابونو نشتوالی د نارینهو په پرتله ښځې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې د کندوز ښاروالۍ هر کال په میلیونونو افغانۍ عواید راټولوي، خو په ښار کې د خلکو لپاره سهولتونه او اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي، ځکه لا هم د ښځو لپاره تشنابونه نشته دي او دې مسلې خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي محمد یاسین آزادۍ راډیو ته وویل
والله ستا په دې برخه کې مشکلات شته دي، ښځینه په برخه کې دا مشکلات شته دي. د دې لپاره مې یو ترتیب برابر سي چې په عفت او په عزت او په پرده کې په محفوظ ځایونه ورته جوړ سي. همدغه د نارینه مشکلات ستونزې حل دي، همدغه د ښځو ستونزې حل دي. دا به ډېر ښه پرمختګ وي، یو ډېر سهولت به خلکو ته رامنځته راشي.
دوی په ښار کې د عامه تشنابونو نشتوالی لویه ستونزه بولي او زیاتوي هغه شمیر خلک او په تېره ښځه چې له لرې پرتو سیمو کندوز ښار ته راځي له جدي ننګونو سره مخامخ کوي. د یاد ولایت د درېیمې ناحیې اوسیدونکی محمد سرور وایي
سیاسار بیا د کجبر از صوبې کې تا شوم هیڅ امکانات نه
درته یو لوی ولایت ته پر ولسوالی سربیره له بغلان تخار او بدخشان ولایتونو څخه هر ورځ بشمیره خلک راځي په خار کې د عام خدماتونو نشټوالي خلک لستون سره مخ کړی دي د بیلګې په توګه په خار کې د خزو لپاره تشنابونه نشته دي او دا جدي ننګونه بلل کیږي خاروالی له خلکو اواید راټولوي باید خدماتونه هم وړاندې کړي
دوی انتقاد کوي د تشنابونو نشټوالي لوځي ګڼش مر خلک په هر ځای کې خپل رفع حاجت کوي او د چاپریال د ککړتیا سبب ګرځي او په پایله کې خلک په ډول ډول ناروغي اخته کیږي د کندز ښار د لمړی نه هي وستون کوي سیف الدین وای
ارمو به سم مشکل دره د سبب نظافت د سبب تشنا مشنو جنگل هر
په خار کې خلک نظافت نه مراد کوي هر شیر خپل رفع حاجت کوي په یو شمیر پرای کوچو کې د بدبوئی د وجې سړې تګ را تګ نشي کوله دولت باید د خار په بلابیلو برخو کې د خزو او نارینه لپاره جلا جلا تشنابونه جوړ کړي هم به خار پاک شي او هم به د خلکو ستونزې حل شي
د نموړي ولایت د څلورمې ناحیې وستونکو محمد انور فرزام هم ورته خبره کوي
مردم میتونه کی مشکل شه تا هر جای حل بکنه ولی برای توقی نسوان
نارینا کولی شی د خپل رفع حاجت لپاره یو ځای پیدا کړي خو که خزی په بازار کې د رفع حاجت لستون سره مخ شي دومره ځای نشته چې حل تخپل مشکل حل کړي زمونږ او استاد یې ټولنه یو سنتي ټولنه ده یقینا چې په افغاني ټولنه کې خزی له سخت ټولنیزو ستونزو او محدودیتونو سره مخ دي خاروالی باید دې ستونزې ته پاملرنه وکړي
خول ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د خاروالۍ د چارواکو نظر هم را واخلو د معلوماتو لمخې د کندز خار کابو اتیا کال وړاندې د 5000 کسانو د ژوند لپاره جوړ شوی وو او اوس په دې خار کې کابو 15,000 نفر ژوند کوي خو په خار کې د عامه خدمتونو نشټوالی او ترڅنګ د ښاري ماستر پلان نه پلي کېدو د دې ولایت وستونکو له سختو ستونزو سره مخ کړي دي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو خزال اتو کالورایسی د هرات ولایت د نن د دودیز درملو په برخه کې کار کوي فروزان نیک فرجام په ایران کې دودیز درمل جوړول زده کړل او سه د حجامت درملنې ترڅنګ تبی سنگارتو کې او لوبوټو څخه صابون جوړوي او بازار ته وړاندې کوي او په داسې حال کې چې بیا په افغانستان کې د کار او بیروزګاری تر ټولو بد وضعیت دی نو موږ یې نور لاسو کسانو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده جزئیات یې په دې راپور کې واوري
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټر ده هغه د طبي سنگرتوکو او لبوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکه کې لاس نور خځو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی
ما به مبلغ 1,00,000 افغانۍ سرمایه
کوم موږ 1,00,000 افغانۍ پانګونه کړې ده او 1,00,000 کارکونکي لرم زه له 8 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگرتوکي او دودیز درمل جوړوم
آرایشی و درمانی هست
دی اغلی نیک فرجام په خبره که هم په افغانستان که دی خزو لپاره دی کار او سوداگری چاپیریال په کافی اندازه دی قناعت وای ندی خووسی دی ځان او نورو میرمنو لپاره دی کار دی زمینی دی برابرولو لپاره دی دوغو توکو په تولید که یو چه پانگوونه کریده هغه ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل غوښتل داسې گیاهی محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکی ته زیان ونه رسوي اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې په وختونو رئیس له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري خو په دې برخه کې ډیر کم خځې روزل شوې دي هغه ازادي راډیو ته ویل
ما از خانم های عزیز خواهش میکنم.
مول خز غوارو چی طبیع محصولات و کاروی خپل پوستکی او روختیت پام مکری. پلومری سر که کل چی مول بوتو سقا محصولات جوراول خلق لبوتو سر بلد نو خوست خلق دیر ور سراشنا شویدی.
شرکت کردیم مردم بیشتر آشنا شدن.
میرمن فرجام وای چې د دریو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالی اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نوموړی هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي څو هغوی د دودیز درملو او طبي سینګار توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
تر خوای آزادی رادیو زموږ پر وې پاڼه هم ژوندۍ اوریدلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. کولای شئ زموږ پاڼه پرانیزئ او زموږ ټول خبرونه چې څلوري ساعت خبريږي هلته واوري. د ازادي رادیو ټول خبرونه البته اوس په سلیرو سعادتو کې د ازادي رادیو پر وې پاڼه باندې شته. یو وې پاڼه د نن آی کلچ تاسو مو وې پاڼه د نن نوځي تر خوای چپ لاس ده د ژوندۍ په نامه باندې یا زنده په نامه باندې یو آپشن تاسو ته کولای شي په هغه باندې کلیک وکړئ او نور زموږ خبرونه ژوندۍ واوري. خو کوم مخکنی پروګرام غواړئ چې وایوري خبرونه جدول ته ولاړ شي او بیا هر خبرونه یا هر پروګرام چې ساسي د خوښي وي او وړاندې غواړي هغه واوري کولای شي وایوري. ساسي بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلی دي ور به شو دا واورو.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې دې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم سي دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شدا په ګټه نه ده د افغانستان سپسی ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي. دا د دوی میاشتې تیرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په برخه کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسی. نو دا زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدر دم دے جلال آباد خاص سخا. آزادی رادیو تو میں دغه پیغام دے چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارت چارواکو په وګون ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامی امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، لزر افغانی دو لزر افغانی قیمت وای، او یو خو بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې کور کراپ یې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غاغک د اسلامي امارت لوړپور چارواکو ته ورسوي کپاړه باندې سره اقدامات وکړي. مننه کومه وخت
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
مننه له تاسې چې تر دم غړي پورې ازادي رادیو اوري او را سره یاستې. کولای شي خپل پیغامونه مو مخته په بیلا بیل وختونو کې راولېږي او موږ هم ستاسو پیغامونه درته خبرو کړو. موږ د واتس اپ لاري زموږ خپل پیغامونه مو سره کولای شي شریک کړي. موږ به اساس پیغامونه له ځان سره د یادښت نه وروسته په بیلابیل خبرونو کې البته چې سلیری ساعته دی درته خبرو کوو تاسې هم وا به وری یو یادونه بل هم اړینه ده یوازې پیغامونه اساس چې سنځو پاړه دي دا هم را لګل شي نور مهم مسایل کې تاسې فکر کوئ چې باید شریک شو خلک پاړه باندې خبر شي او تر خوای ستونزې دي چې باید یو حل لار ورته ومندل شي کولای شي چې ازادي رادیو سره یې شریک کړئ موږ به هو به هو هغه ډول چې تاسې خپل غږ را پرېښئ د خبرو کړو تر خوا به د ځینو مسایلو پاړه باندې اور ته شروع وکړم شریکو پر حال راګرزو د خبرونې نیمایي ته او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دونکو دی یو ځل بیا به هم د خبرونو لنډی زواورو یو نو راپور خی چې افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو په اوسنۍ او مخکینی جمهور رئیسانو سخت انتقادونه شته. دا راپور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړی په کې راغلی دی چې د جمهور رئیس بایدن او د امریکا د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پریکړه چې افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو په اړه کړې وه د افغانستان د مخکینی دولت د دوام پر وړاندې باندې پایلې لري. پر راپور کې دا هم راغلی چې امریکا په افغانستان کې د خپل نظامی او ډیپلوماټیک ماموریت د پایلې لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود. د پاکستان په کراچۍ کې د طالبانو قونسل وایي یو شمېر افغانان چې اسناد هم لري د کراچۍ په یوې بندیخانه کې بندیان دي. عبدالجبار تخاری ازادي رادیو ته را لېږلې یو ویډیو کې ویلي دي چې دلته ډیر داسې بندیان شته چې باید سمدستي خوشی شي ځکه هغوی کې داسې کسان شته چې کارت لري او تر خواهی ناروغان دي. تخاري د پاکستان له حکومت وغوښتي چې افغان بندیان زر خوشی کړي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د دریو ورځنیو او دوه شل اوریزو لوبو لپاره د لوبغاړو د تمریناتو خبر ورکوي. کرکټ بورډ په خپلو ټولنیزو رسنیو د اړه لنډې ویډیوګانې خبرې کړي چې ښایي افغان لوبغاړي د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو ته چمتووالی نیسي. تمه ده چې افغان کرکټ لوبډله بنگلاديش سره د چهارشنبه پر ورځ لوبړۍ پنځو سرویسه لوبوږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران به ډېر ژر د شانګهای د همکارۍ د سازمان دایمي غړی شي. سرګی لاروف پرون وویل د ایران د غړیتوب سند به د سه شنبه پر ورځ د ټولو غړیو له لورې لاسلیک شي. او د پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره یې موافقې ته رسیدلی ده چې له مخې به آی ایم ایف پاکستان ته درې میلیارد ډالر پور ورکوي. دا موافقه پرون له اتو میاشتو ځنډ وروسته وشوه خو لا هم د آی ایم ایف او د بورډ له لورې تصویب ته اړتیا لري. تمه ده چې اوس به د آی ایم ایف بورډ د څو اونیو په ترڅ کې د دې موافقې په اړه خپل دریځ څرګند کړي. اوس به د ازادي راډیو د پروګرامونو په لړ کې تانتي څنګه خبرونه خبر شي وای وای
تانتي څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې د شی و برخې سپما کړي خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي وایي د سبا پته نه لګي هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو د سپما نه کولا یو وخت داسې هم پرې راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای وظیفه میو خو په خپل وخت کې وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتي او دومره سپما ونه کړله. ورسته بیا ستونزه دار په خصوصي ملګرو ته ارسوم نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لغوی مرسته وغواړم چې دا ډیره سخت وو په دغه شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دیمو تاس پیاد ویدی دخلق با شکل ما شما نو با پیسه ذخیره کولی، یعنی دی پسنداز تربیت دیم دقا ما شما والی نشورو که دل خو متاسفانه پا اوسانی شرایطو که چه کل ما شما نو تا چه پا کار کیگی دیمو را پلار طرف یا دی فامیل طرف آجل ورد آماده کیگی، یعنی ده مسئله دی پسنداز ذهنیت یا اندازه ضعیفه کولی شی چه ده عرف پر سن و سال که یا ده عادت سرای پزان که جوانده ای کی. ده مثال پر دول یوه طریقه دم که دیشی چه مونگا خپل مصارف یاداشت کو او دمیاشت با آخر که دم مصارف وکتل شی او پده که کم غیر ضروری مصارف چه شویدی اغازنی هست کی. ده خپل یو اغر اولی یعنی یو مدیریت راولی او باعث دو کی گی چه حتی پلوی و مسائلو که ده شخص ده خپل اواید ده مدیریت کی.
د ښاغلي مایار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده، حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي، د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري، یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنی که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نشه کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نشه کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حلول سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو کاروبار یا وظیفه ولرو بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدا نن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري. په دې معنا سره سي لنمحاله او مهاله او منځمحاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره کې دغه اوس چې چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلی زه څومره کولای شم ځان وچلوم، څومره کولای شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولای شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم. دا پلان نه وي ورسره، خو که فرض دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي. زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پلانډو چپو،
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
سلوروشت اشاریه 8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي؟
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزې کوم ځای را شروع شوه، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پیښ شوی ده؟ کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کړولی؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بیا انګیزي او بیروحی کوي، هیڅ کار او مسولیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بیا انګیزي، بیروحی او بیمیله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کاري تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناسم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو مې زړه د هر څه شي نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم، دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونه تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو ښه تر ښه کدي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دنده بیخي درته خوان نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته را پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي. بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکی او بس داسې ورتخکاری چیر د بی مفهوم ژوند او کله کله کور سره کین و یار دی ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي شاید معموله جمله دا شوی
محمد لاریان وای هغه ځوانان چې په هی کې د کار زده کړو او نور مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوی او خوند نه ورکوي په کار د چله دی حالت دراوتلو هڅه وکړي ځکه په داسې حالت کې پات کېدل د دوی لپاره توانی تمامېږي
د بیلګې په ډول کې اوسوک د 12 نه فارغ وي پونتون د تګ او نه تک تصمیم لري او نه لري زړی کیږي زړی نه کیږي د نه وای دا په دې معنی ده چې دای لیسانس نشو یو ورسته پاتې والی کې اوسوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دای بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنی نه ده چې د بیکاری پیسې راوړي معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا د نس کولای چې د همدغه خپل بیغوري او بیاعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کی په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره بدیږي د سې او چا په توګه چې مبهم انسان د سې او چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني د سې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نکی دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزوات سي د اجتماعي ځانونه دي د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي دی او مسولیت مون کې انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دي ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي د څه ته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ته همدانن د استفاده او حرکت وکړه په خپل ځان باور پیدا کړي دوستانو کې مشورې ومنه ځینې دوستان ملګری ځان ته ایدیال وګرځوا چې دیو چا حتی باید ورسېګم که بیخي دیغه حتی ونه رسېګي دیغه نیمایي ته خو به ورسېګي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحیې وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه بې انګیزې بې روحي بې میله وي هیڅ شی خوند نه ورکوي عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري فکری خطاګانې لري مثلا ډېره توقع کوي قضاوت کوي تغیر نقش لري یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري توانایي یو شی غوښتنې بل شی اصل قضیه یو شی د دوی قضاوت بل شی دویم مورد د هدف نه ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه له زندګۍ نه یې هدف څه ده ځینې مسایل راوړي یا د مېرمنې په خوښه یا د خاوند په خوښه یا د پلار په خوښه یا د مور په خوښه راوړي یو موده او یو وخت ډېر په کې چنګاوي او هله او هله بالاخره سټسفای سي اشتباه سي او خوښېږي درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري فکري خطاګانې لري ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي هغه کې داسې خواله رسنۍ هغه کې داسې مخالف جنس هغه کې داسې نشي هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپل ملګرو کې بدلون راولي دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې داسې کسله داسې مړپړه ونه اوسي پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنی ډېری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اوه ساعته نهه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیسټم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم زه د یو معلم زوی یم زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم خلکو غوښته یم زه هېڅ وسته نه لرم زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی دا وی پنځه دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي یو ګدایګري کوي یو بل ملنار ده همدغه محیط ده همدغه خوا ده همدغه هوا ده همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي دا د فرد پورې اړه لري د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي ډېره توقع دې نه کوي قضاوت دې نه کوي ستونزه دې غټوي نه د خطاګانې دې اصلاح کړي په دویم قدم کې دوی کوی سیس د خپله موخه یا هدف جوړ کړي دریم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي چې زموږ له ځوان سره هغه د انرژۍ مسله ده دی په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده نو دا د بدلې کې د ژوند او د دوی حالت بدلېږي دا حالت دو اړخه لري یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي که ستونزې او مشکلات دي دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي اما که دا ستونزې نه اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د وروپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي زما ستونزه له کوم ځایه را شروع سوې زه څه کوم ماته څه مشکل پېښ سوی ده کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي ستونزې حل کېږي او جوړېږي
ګلون اورېدونکو د تاندې څانګې د پای شېبې دي تر بیا ښه وخت درته غواړم
جنې سوک سیال دې نشتا جنې مثال دې نشتا جنې سوک سیال دې نشتا جنې پیر به تر نې ټول مینا مینې ګلی نازلې نې ټول مینا مینې ټول مینا مینې اے مینا مینې د سوک مې نستې نې ګلی نازلې نې Dula mina minai Dula mina minai Dula mina minai Dula mina minai نہیں ٹولم نمی نہیں گلی نازنی نہیں